په کابل کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ماښام پښتو خبري مجلې ته مو زه فریبا زاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی برخه کې امان امیر زاهر سره مرسته کوي. د دې مجلې د سر خبر دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. د نورو مطالبو ترڅنګ د ولسمشر اشرف غني د هغو څرګندونو په اړه چې په غیر مستقیم ډول یې روسیه د طالبانو په ملاتړ تورن کړی د ملي شورا غبرګون دراورو. په سر کې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
دا هم دغه مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له مخکې پیونه اعلان شوی سفر نن کابل ته لاړ، یو ځل بیا د افغانستان د امن کولو لپاره د متحدو ایالاتونو پر ژمنې ټینګار وکړ. د عراق حکومت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي د ایران ملاتړې مدیشي د بیرته خپل کور ته ستنې شي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسله والو په یوه ښارګوټي کې 116 ملکي وګړي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له مخکې پیونه اعلان شوی سفر نن کابل ته لاړ، یو ځل بیا د افغانستان د امن کولو لپاره د متحدو ایالاتونو پر ژمنې ټینګار وکړ. د هغې خبر پاڼې له مخې چې په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړې، ویل شوی چې ریکس ټیلرسن له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل او دواړو لورو په افغانستان کې د سولې، ثبات او اوږدمهاله سوکالۍ لپاره د کابل او واشنګټن پر ژمنې ټینګار وکړ. ټیلرسن وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او په سیمه کې د ترهګرو د امن ځایونو د له منځه وړلو لپاره چې دغه هدف ګواکي د افغانستان له دولت او په سیمه کې له نورو شریکانو سره د ګډ کار کولو په برخه کې د متحدو ایالاتونو ښکاره ژمنه ده. د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر غني هم یو ځل بیا له دغې نوې ستراتیژۍ په خپل ملاتړ ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې حکومت باید د افغانانو د سوکالۍ، امنیت او خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د اصلاحاتو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. ټیلرسن د دغه شپږ ورځني سفر په ترڅ کې له دې مخکې له سعودي عربستان او قطر څخه کتنه کړې او ټاکل شوی چې نوموړی پاکستان او هند ته هم ولاړ شي. د امریکا د استخباراتو اداره سی آی ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې وسله وال طالبان تعقیب او وژني. د خبر نیویارک ټایمز ورسپانې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي کودل شوي د اکشن بی پورز ورکړی دی. د خبر له مخې سی آی ای به د تجربه کار مامورینو کوچني ټیمونه او قراردادیان افغانستان ته استوي چې د افغان ځواکونو په خوا کې سخت دریزي تعقیب کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت د امنیې پخوانی قمندان او څلور نور چارواکي په درې کاله تنفیذي قید محکوم کړل. د محکمې رئیس شیراقام منیب وویل خلیل اندرابي او د امنیې قمندانې څلور نور چارواکي کولی شي چې د دغې فیصلې په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي. په خپله اندرابي چې نن په علني محکمه کې 9 او 15 نور چارواکي د 43 میلیون افغانیو په اختلاس او له دندې په ناوړه استفادې تورن شوي و یو تورن ته برات ورکړل شو. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د محکوم شوو د نیولو لپاره به اقدام وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دی وروسته بهرني سوداګر کولی شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ویزې واخلي. د بهرنیو چارو وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بهرنیانو لپاره افغانستان ته د سفر او په دې هیواد کې د استوګنې په قانون کې د نوي تعدیلاتو له مخې چې مخکې کابینې تصویب او ولسمشر هغه توشیح کړي، له دې وروسته به بهرنیو سوداګرو ته د کابل په هوایي ډګر کې هم ویزه ورکول کېږي. د خبر پاڼې له مخې دغه ویزې به د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو په همکارۍ د کابل د هوایي ډګر سرحدي پولیس د محصول په بدل کې صادروي. د همدسي میاونړي څو خبرونه. د عراق حکومت چې مشري شيغان کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن هغه غوښتنه رد کړه چې ویلې دي د ایران ملاتړ ملیشي د چله بغداد سره د اسلامي دولت سخت دریز ډلې په ماتولو کې مرسته کړي بیرته خپل کور ته ستنې شي. په هغه اعلامیه کې چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دفتر له خوا نن خبره شوې، د ټیلرسن د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې ویل شوی چې هیڅ لوری اجازه نه لري چې د عراق په چارو کې مداخله وکړي. په خبره شوې خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې دغه څرګندونې په خپل عبادی کړي، خو د هغه د یو نږدې همکار له قوله دغه خبره شوې ده. د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د یکشن بې د ورځې له کتنې وروسته ټیلرسن وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د ایران پوځي سلاحکاران او وسله وال خپل کور ته لاړ شي او د عراق خلک پرېږدي چې په خپله د چارو کنټرول ټینګ کړي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو هغه مهال چې دغې سخت دریځې ډلې د سوریې پر القرایتین ښارګوټي کنټرول درلود 116 کسان وژلي وو. دا خبره په بریتانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن د دوشنبې په ورځ وکړه. هغه وویل داعش لږ تر لږه دغه 116 ملکي وګړي د رژیم له ځواکونو سره د همکارۍ په تور د غچ اخیستنې په ترڅ کې د 20 ورځو په موده کې وژلي دي. دغه ښارګوټی چې په همس ولایت کې د سوریې حکومتي ځواکونو 3 ورځې مخکې داعش څخه بیرته ونیو. داعش پر دغه ښارګوټي درې اونۍ کنټرول درلود. د روسیې او امریکا دفاع وزیران به د آسیان په نوم د جنوبي ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونه ګواښونو په اړه پکې بحث او خبرې کیږي. ټاکل شوی چې نن په فلپین کې د آسیان غړي برونای، برما، کمبودیا، اندونیزیا، لاوس، مالیزیا، فلپین، سنګاپور، تایلند او ویتنام غونډه پیل کړي او د نورو روسیې متحدو ایالتونو، جاپان، چین، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او هند دفاع وزیران به سبا ورسره یوځای شي. په دې غونډه کې به په سمندرونو کې د امنیت، د بشري مرستو او آفتونو ته د رسیدګۍ په چارو کې د همکارۍ او هم د سایبري حملو پر موضوعاتو خبرې وشي. د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتس چې نن سهار سیمې ته رسیدلی ویلي چې غواړي له آسیایي هیوادونو سره د پیونګ یانګ د بې باکه لمسونې په اړه خبرې وکړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم کتلی سئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. له افغان مشرانو سره د خبرو تفصیل په همدې مجله کې اورېدلی سي. د ملي شورا یو شمېر استازو د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه بېلابېل نظرونه ورکړي چې په غیر مستقیم ډول یې روسیا د طالبانو په ملاتړ تورنه کړې ده. یو استازی وایي:
ما بارها با سر حکومت صدا زدیم که پالیسی خارجی خود، خطوط اساسی خود اونا طور تنظیم کنن که باید موازنه برابر باشه.
دبه هم وری چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا CIA د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک کومرلی دی. په ننګرهار کې به مو د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه د ولسی جرګې د استازو پر اندېښنو هم خبر کړو. که وخت نور راپورونه هم اوریدلی سي. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. مجله اسد ایرادی اوری دوستان او ورزو د دې مجله لمړنی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ونا ساپی سفر کابل ترغی. ریکس ټیلرسن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره کتلې دي. د چې دغه امریکایي چارواکي له افغان مشرانو سره پر کوم مسایلو خبرې کړي. اکرام الله اکرام سره هم د اوس ټلیفون د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړ شې دی. اکرام تاسو سلامونه وړاندې کوم. تازه جزئیات څدې چې ریکس ټیلرسن پر کوم مسایلو له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره خبرې کړې دي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له غرمې وړاندې په یو نایلان شوی سفر باندې کابل ته رسیدلی دی. له جمهوری ریاست څخه په همدیاره په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو لوریو د ترهګرۍ ضد مبارزې، د سولې او ثبات د ټینګښت او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ باندې خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره به د خپل ستراتیژۍ د عملي کېدو په برخه کې لټول قوت کار اخلي. په خبر پاڼه کې همدارس راغلي چې ریکس ټیلرسن د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړ او وی ویل چې د سیمي او په ځنګړي توګه د افغانستان پر ټولو غونډیو هیوادونو باندې غږ وکړ چې دغه ستراتیژي د تطبیق په برخه کې د عملی ګامونو د اخیستلو په برخه کې همکاري وکړي او له دوی نه د همکاري غوښتنه وکړه. همدارس په دې کتنه کې د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله پر غونډیو هیوادونو باندې غږ وکړ چې باید له رامنځته شوی فرصت نه ګټه واخلي او دا فرصت درک کړي او د ثبات په ټینګښت کې په ګډه باندې سره کار وکړي. د دې ترڅنګ په دغه ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د عملی کېدو په برخه کې هر اړخیز ډاډ ورکړ او وی ویل چې د ستراتیژۍ په سیمه کې مثبت تغییر رامنځته کړی دی. کابل ته د ریکس ټیلرسن سفر په داسې حال کې کیږي چې افغانستان خونړۍ اونۍ شاته پرېښوده. تیر اونۍ د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په خونړیو حملو کې لسګونو ملکي او نظامی کسانو ته مرګ ژوبله واغوښته. تر دې وړاندې داسې رپورټونه هم خبر شوی و چې خغله ټیلرسن به پاکستان او هند ته هم سفر وکړي. بلې فریبا جان.
بله ډیره مننه کوم اکرام الله اکرام. و چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناڅاپي سفر جزئیات راکړل. دوستانو د همدې سفر د څرنګوالي په اړه او دا چې دا به څومره د افغانستان د وضعیت سره مرسته وکړی سي، زموږ همکار وصل وسال د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره خبرې کړې دي.
د امریکا د دفاع وزیر الکس تیلرسن په داسې زماني مقطع کې افغانستان ته راځي چې افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو نسبي پاتې راغلی دی، ځکه د هلمند او همدارنګه د اندړو په ولسوالۍ کې، په غزني کې، په کندهار کې او په نورو مختلفو پیښو کې، په ګردیز کې ډېر تلفات افغان امنیتي ارګانونو ته اوښتي دي. او د امریکا د سیاسي او پوزي مقاماتو دا پالیسی ده چې کله له یو هیواد سره تعامل کوي نو هغه چې کله د خوږی ګوتنې نیولې شي ووسی په تاسو وخت کې راتکې تر څو اخستر ډیره ولري د ورکوري وړاندې. او افغان دولت چې امریکایي مقاماتو کومې وادي ورکړي ته به دا وي تر څنګه ترې غوښتنې هم لري. کله چې افغان دولت په ډیر سخت حالت کې قرار ولري نو د هغوی غوښتنې ډېرې لاسته راوړل کېږي نسبت په دې باندې چې ډېرې ورکړې او یا ډېر هغه وادي چې د افغان دولت سره کړي دي هغه ولري او هغه ته ورکړي.
ټیلرسن د اجرایي رئیس او ولسمشر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې دوی به خپل ستراتیژي چې د افغانستان او د جنوبي اسیا هیوادونو لپاره اعلان کړی ده دا به په سمه توګه عملي کوي او د سفر یو هدف هم دا خودل شوی ده. دا به څومره ګټور تمام شي؟ آیا دا به پرښتینه بڼه باندې ده د ستراتیژي د پلي کېدو په برخه کې د دوی دغه سفر اغیزمن ثابت شي؟
د جنوبي اسیا د هیوادونو سره زمنګ د ستراتیژي تړل دا داسې معنی لري چې موږ د جګړې د سړولو په لوري او د سولې په لوري روان اوسو. او په جنوبي اسیا کې امریکا د شمالي کوریا په وړاندې، همدارنګه د چین د اقتصادي خوځښت په وړاندې د یو نوي ستراتیژي او د نوي جګړې د اور بلولو په تابع لري. نو کوم هیواد چې جګړه پر مخ کې بویلې ده او اوس غواړي چې سولې خواته قدمونه وال لري او هغه د داسې هیوادونو سره ستراتیژي کې یو ځل خپل کېږي چې رانغړل کېږي چې هغه به نوې په جګړه کې قدم کېږي. دا د افغانستان لپاره زه په ګټه نه وینم. باید چې امریکا د افغانستان لپاره ستراتیژي ترتیبوي. زمونږ د دولس یا شپږ کلونو د جګړې هغه نورېدونه چې موږ لیدلي اوس باید موږ د سولې په طرف لاړ شو، نه د هغه هیوادونو سره موږ ستراتیژي یو ځای مل شي چې هغه هیوادونه نوې د جګړې په قطار باندې وځيږي. او د شمالي کوریا هغه سرګندونې د مقاماتو چې کوم دي هغه د امریکا لپاره د نوې جګړې د پیلولو یو انګیزه ورکوي. نو د هغوی سره زموږ ستراتیژي په یو منوال او په یو مواجه خط باندې بول دا د افغانانو لپاره په ګټه نه ده، بلکې دلته به د جګړې د تلپاتې کېدو او د تسلسل یعنی نښې نښانې بهښکاره کېږي.
افغان حکومت ته په دغسې شرایطو حالاتو کې څه ډول ژمنې اخیستل پکار دي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او په ټوله کې د امریکا له حکومت څخه؟
افغان حکومت ته دا سیاست اختیارول په کار دي چې موږ د امریکا لپاره ډېره قرباني ورکړې ده او په ټوله کې موږ د نړیوالې ټولنې لپاره ډېره قرباني ورکړې ده. د کمونیستي ښکېلاک په نتیجه کې یا اشغال په نتیجه کې چې افغانستان ولس کومه قرباني ورکړې ده دا د امریکا باندې زموږ یو پور دی.
د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورسو ته د خبرونه بل مطلب ته د افغانستان ملي شورا یو شمیر استازو د افغان ولسمشر د خود سرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه ورکړي چې په غیر مستقیم ډول روسیا د طالبانو په ملاتړ تورانه کړې ده. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر زادي وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي د حکومت په بهرني سیاست کې باید بدلون راسي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د هیواد په نام نیو کې د روسیې د شکلتیا خبره کوي او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو د دریځ پر روښانتیا ټینګار کوي. وصل وسال نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې د ریپلاوی وای حکومت د مسکو سره د اړیکو د ترنګلتیا پر ځای باید د خوالی لپاره هڅه وکړي. د دې جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خړپړتیا په هیواد کې جنگ ته شدت وربخي.
پالیسی خارجي مطلقا ما بارها با
دی وای له حکومت څخه متل د غوښتنه کړې چې د ټولو هیوادونو په وړاندې د متوازنه بهرنۍ پالیسی ولري. که دغه کارونه کړي دغه هیوادونه په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راولي چې خدای مکړه د افغانستان لپاره ډېری بدې پایلې ولري.
افغانستان او په دولت افغانستان سره تماخات
د پتاسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې وی ولسی غونډه ته ویلي طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې د 1.5 میلیون افغانانو وینې توی کړي. که څه هم ولسمشر په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو یو شمېر افغان کارپوهانو او د کابل چاپ د دوشنبې ورځې ورځپاڼو بیا ویلي چې د ولسمشر اشاره روسیې ته وه. ښاغلي غني ویلي طالبان د نورو د ګټو لپاره کار کوي.
بین الافغانی لار نتیجه ورکړه
لدی وړاندې هم د روسیې د مداخلو له طالبانو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په تړاو راپورونه ورکړل شوي، خو روسي چارواکو تل دا ډول مسایل رد کړي دي. د ټایمز پرون ورځپاڼې د طالبانو د مالي مسؤل په حواله لیکلي چې روسیا هره میاشت د تیلو له درکه له طالبانو سره 2.5 میلیونه ډالره مرسته کوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي د یو بل په وړاندې د دواړو هیوادونو بهرنی سیاست باید روښانه شي. نوموړی وایي په هیواد کې د نامنیو ډېره برخه د روسیې د مداخلې پورې اړه لري. دی وایي په داسې شرایطو کې د ولسمشر له دریځه ملاتړ کوو او ولس یې تر شا ولاړ دی او خلک به ظاهر نه کړي چې په افغانستان کې د بدبختۍ یو لامل روسان دي. دی وایي روسان باید له تیرو تجربو څخه په عبرت اخیستنې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د ده په خبره تروریزم هغه ګواښ دی چې په پراختیا سره یې سیمه او ټوله نړۍ د اور په لمبو کې سوځېدلی شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو بیا هم د افغانستان اړوند پر امنیتي مسایلو تم کېږو. سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک ګمارلی دی. امریکا له شاوخوا 2 کلونو وروسته په افغانستان کې یو وار بیا د طالبانو خلاف عملیات زیات کړي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې سی آی ای چې پخوا یې یوازې د القاعده شبکې پر ضد په عملیاتو کې ګډون کوه د طالبانو خلاف په جګړه کې ځان ښکلوي. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې سی آی ای په افغانستان کې د دې لپاره پټ عملیات پراخوي چې طالبان عمومي او ویوشتي. په دې راپور کې چې رسپانې د یکشنبه پر ورځ خپور کړ، د امریکا د جګپړو چارواکو په قول ویل شوی چې سی آی ای د تجربه کارو پوځیانو او خصوصي قراردادیانو کوچنۍ ډلې له افغان ځواکونو سره یو ځای دي شي چې ماموریت سرته ورسوي. ورسپانې د امریکایي چارواکو چې په دې اړه معلومات ورکړي نمونه نه دي اخیستي. راپور وایي دا ماموریت د سی آی ای د ځانګړو فعالیتونو د څانګې له لوري اداره کیږي. د پوځي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا له افغانستان سره د امنیتي موافقې پر اساس ژمنه کړې چې په جګړه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او اجازه به نه ورکوي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې سیمې ونیسي. جنرال امرالله امان یو له دغو کسانو څخه دی چې د امنیتي موافقه پر اساس امریکا ملزمه بولی، خو نوموړی د افغانستان په جګړه کې د خصوصي امنیتي کمپنیو له رول سره موافق نه دی. دی وایي چې بلاک واټر په خوښه نتیجه نه لرله.
امریکا هم مطابق به هغه تعهد او مطابق به هغه پریکړه قرارداد د همکاري د امنیتي چې افغانستان سره کړی او په هغه کې کوم تعهدونه چې راغلي دي مطابق به هغه باید اجراءات وشي. بلاک واټر کومه کمپنی چې وه په 2004 دویم نه تر شپږم پورې هم دته وظیفه اجرا کړله چې ایالات متحده د امریکا په هماغه وخت کې خپل په دې باندې اعتراف وکړ چې د دوی عملیاتونه او د دوی اجراءات موږ ته مطابق د قوانینو مطابق د هغه محیط او د جغرافیې نه دي، بلکې بعضې حساسیتونه یې راوپارول.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان شي، په واشنگټن کې په دې اړه ډېر بحثونه وشول چې د افغانستان په جګړه کې خصوصي امنیتي کمپنۍ شکیل شي، خو له دې نظر سره هم په امریکا او هم په افغانستان کې ځینو کسانو مخالفت څرګند کړ. د افغانستان په جګړه کې د سی آی ای د کوچنیو ډلو د ګډون په اړه نیویارک ټایمز لیکلي دا هڅه د ولسمشر ټرمپ د تروریستي ضد ستراتیژۍ یوه برخه ده. سی آی ای په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. سی آی ای پخوا د افغان طالبانو پر ضد په مستقیم ډول جنګ نه کاوه او د دې پر ځای ډېر پام یا تمرکز د القاعده شبکې ځپلو او د افغانستان د استخباراتو ملاتړ ته و. ولسمشر ترامپ د اګست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال ویلي و چې د طالبانو د ځپلو لپاره به محدودیتونه نرم کړي. له 2014 میلادي کال وروسته چې اکثر نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، د امریکا او ناټو پوځیانو د افغان طالبانو پر ضد جګړه پای ته ورسوله او د دې پر ځای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزلو رول په غاړه واخیست. ډونالډ ټرمپ ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې د پټېدو ځای نه لري او داسې ځای نشته چې هلته امریکایي پوځیان یا وسله رسېدای نشي. د امریکا پوځ په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف په ځانګړي ډول د بی پیلوټو الوتکو حملې زیاتې کړې دي.
دوستانو، مخکې تر دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت لارې په اړه راپور وورو، د ولسي جرګې د هغو اندېښنو په اړه به راپور وورو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د فعالیتونو د ډېرېدو په برخه کې لري. دوی وایي د تیرو څو ورځو راهیسې داعش ډلې د خوږیانوی ولسوالۍ ځینې سیمې نیولې دي، یو شمېر کسان یې وژلي او د سیمې خلک یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په خوږیانوی ولسوالیو کې د داعش حملې تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونه یې پر ضد عملیات پیل کړي دي. نور جزئیات رحمت الله
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې داعش جنګیالي هڅه کوي چې د خوږیانیو او حصارک ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او ځان د کابل تر دروازو ورسوي. دوی د دوشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش په خوږیانیو ولسوالۍ کې ستراتیژیکې سیمې نیولې چې له امله یې د مقابلې لپاره له پکتیا او لوګر ولایتونو ورغلي وسلوالو طالبانو هم ماته خوړلې ده. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي سامیه خوږیانی او د لوګر د خلکو استازي صاحب خان وایي
شپږ ورځې کېږي چې داعشانو په خوږیانی حمله کړې ده او د زاوی کلی بالکل نیولې دي. داعش درګار د هر ورځې په لسګونې کچرې د هغوی اکمالات کېږي او آمادګي نیسي چې مخکې راشي او که چېرته خوږیانی له لاره ورکړي نو سر به یې کابل ته راوځي.
په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي الاګل مجاهد وای له وزیرو تنګي وروسته د داعش ورسلوالو پلان دا دی چې د جګدلک سیمه ونیسي او ځان د کابل تر دروازو را ورسوي. هغه وای که د ازرې ولسوالۍ او جګدلک سیمه یې ونیوله خاکي جبار ته راځي چې خاکي جبار ولسوالۍ د کابل دروازه ده، په دې سره به د کابل وضعیت نور هم خراب شي. بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش جنګیالیو له لورې پیل شوې جګړه درېدلې ده. د دغه ولایت د والي بیان عطاالله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي دي. د دغه ولایت د والي بیان عطاالله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي چې د نوموړي په وینا له دغو بې ځایه شویو کورنیو سره لومړنۍ مرستې سوې دي. ښاغلي خوږیانی دا هم وویل چې په دغه نښتو کې د 14 وسلوالو طالبانو او 12 داعش جنګیالیو تر څنګ 8 سیمه ییز ملکي وګړي وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش حملې تاییدوي او وایي چې افغان ځواکونو یې په ضد عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل په چراګام خوږیانیو او د کابل په سروبي ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره عملیات روان دي.
خلکو ته او خپل وطندارانو ته تعهد لرو او اطمینان ورکوو چې نور دشمن نه کولی شي چې یو منطقه خپل منګولو لاندې راوړي یا خلکو ته تهدیدات زیات کړي. اما برسته د جنگ سره
د ولسی جرګې غړي له حکومت غواړي چې د داعش پر وړاندې باید پریکړه جګړه وکړي او اجازه ورنه کړي چې له داعش سره د جګړې لمن تر کابل راورسیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر و بجو پورې پر منځنۍ سپه 12 شپږنوي او د FM 5.5 سپه صاف اوازې اورېدلی سي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د ولسمشر غني هغه وروستی حکم د خصوصي سکتور په ګټه بولي چې پر اساس یې پاکستاني لری نور افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د سوداګرۍ خونې مسؤلین بیا وایي چې شایي په اوږده مهال کې دغه مسله پر سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وی افغان خصوصي سکتور د دې توانایي لري چې په کمه موده کې د اړتیا وړ بیلابیل توکي د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسوي. د دغه وزارت وین مسافر قوقندي د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر وروستی حکم د خصوصي سکتور له ودې سره مرسته کولی شي.
دی وایي زه
فکر کوم د ولسمشر دغه پریکړه د خصوصي سکتور او د ترانسپورتي شرکتونو د ودې په ګټه تمامېدای شي او موږ د دې ظرفیت لرو چې په کمه موده کې توکي د کندهار ننګرهار له ګمرکونو هر ځای ته چې د انتقال اړتیا وي ورسوو. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی حکم ورکړ چې له دې وروسته پاکستانی لارې افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غنی د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمېر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه و، نو په غبرګون کې دغه پریکړه شوې ده. د دې پریکړې پر اساس به پاکستانی لارې د کندهار او ننګرهار په ګمرکونو کې خپل توکي تخلیه کوي او د هیواد نورو برخو ته د دغه لاریو د تګ اجازه نشته. افغانستان ته د پاکستانی لاریو د راتګ د بندیز موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې پاکستان پر لسګونو قلم او افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفې درې برابره لوړې کړې دي. لدې ټولو سره سره د سوداګرۍ او صنایع خونه وي افغانستان ته د پاکستانی لاریو د نه راتګ پریکړه د مجبوری له مخې شوې او په اوږد مهال کې دغه مسله د دواړو هیوادونو په زیان تمامېږي. د دغه خونې مرستیال خانجان لیکوزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان د پاکستانی توکو لپاره ښه بازار دی او د پاکستان لپاره به دا ډیره سخت وي چې داسې یو مهم بازار دی له لاسه ورکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان له پرله پسې سرغړونو وروسته دا لازمي و چې بالمثل اقدام دی وشي. له ډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر د وروستی ګام د اقتصاد په چارو کې زه مهم او اساسي ګڼم، په دا خاطر چې دا د پاکستان د هیواد لومړی نه دوهم نه بلکې په سلونو ډلو هغه نړیوال غلط تجارتي تیروتنه ده چې نه د اصولو سره، نه د نړیوالو اصولو سره، نه د محلي اصولو سره، نه د سیمه ییزو د هیوادونو د اصولو سره هیڅ نوه برابرتیا او توازن اقتصادي توازن هیڅ کله نه لري.
د خاقلی تلاش په خبره ده چې پاکستان هم له نورو هیوادونو سره د وچې لارې ترانزیټي لار نه لري، نو خایي د مجبوریت لمخې د افغان حکومت له روسي پریکړې وروسته هڅه وکړي چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې پیاوړي او شته ستونزو ته مناسبه حل لاره ومومي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وزود ساينس نړۍ ته په پام کې د طبي او امنیتي چارو لپاره د کوچنۍ زروي آلو د جوړولو په هدف ته نړۍ تر ټولو قوي لیزر د وړانګو قدرت ډیر سي. نور له اسمت سروانه اورو.
ټاکل شوی چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په $2 میلیون له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساینس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساینس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته د بودیجه ځانګړې کړې ده. د میشیګان پوهنتون ساینس پوهان د نړۍ د نورو هیوادونو د څېړونکو په همکارۍ غواړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی د وړانګو قدرت له 3 لک میلیارد واټو څخه 15 لک میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید زینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د زرو د تولید په خاطر کوچنۍ آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 15 لیزری پمپونو ترلاسه کیږي.
دوستانو په دې مجله کې مو په راپور کې واوریدل چې افغان ولسمشر په غیر مستقیم ډول روسیه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړې ده. په دې اړه عام افغانان څه نظر لري؟
ازمان مسعودالله دولت زده یو د ولسمشر روسیه اقدام شي افغانستان د کومل سره راځي د بندرونو کې تخلیکي یو به د افغان ترانسپورت لوري د هیواد بلابلو سیمو ته انتقالي کې یو پسې اقدام دی. لیو لوري به وسره زمک از پکره ترانسپورت قوي شي او لبو لوري به وسره په سیمه کې هغه اندښنه چې د خلکو سره وي د موټر چلوونکو سره او لسونو سره چې خدای نه خواسته به کیفیت کو یا نور بلابل مواد انتقالي کې دي د دې تسبب وشو د اندښنې بل منځ لاړ شي.
زمانو مسعود ربزاده او د جلال آباد خار اوسیدونکو هم د ولسمشر مشر لوري چې کوم فرمان صادر شوی چې بده تورخم د لارې ترانزیتي ګاري نورې نشي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایتونو ته د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سره کېدلې شي چې هغه تورسي دلې شي تورخم له سرحده دی خو راوړي افغانستان ته نو د هغې به مخنیوی وشي. دې کار سره
احمد احمد د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی د ولسمشر دا وروستۍ پرېکړه چې پاکستاني ګاډي به دې خوا ته نه راپرېښودل کېږي دا موږ ستایو د دې اقدام موږ هرکلی کوو.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدومره و. دری مجله زما همکار سلطان محمد سرار درته وړاندې کوي.
فریبا جان تشکر.